دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
تیره شپه د لغمان په ولایت کې د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو په چاپه کې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت له جمهور رئیس غني سره په کابل کې د ملاقات په وخت په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو او اصلاحاتو تاکید کړی او شمالي کوریا له امریکا سره د مذاکراتو له ناکامۍ نه وروسته نن اعلان وکړ چې حوصله نوره پای ته رسېدلې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې جوګه دي چې په مستقل ډول عملیات ترسره کړي.
عملیات های زمینی نزدیک به 100% یا بیشتر از 90% مستقلانه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی میشه. بیشتر از 70% حمله های هوایی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مستقلانه راه اندازی میکنند.
د لوګر د مس عینک د کان په سلګونو کارګرو اعتصاب کړي.
د بعضې کارګرانو معاشات ورک دي او معلوم نه دي، موږ غواړو چې معاشات مو رسمي شي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. چارواکي وایي چې تیره شپه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د لغمان د ولایت د الینګار پولیس ولسوالۍ کې وکړل درې ملکي وګړي وژل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې عملیات د ملي امنیت د ریاست 02 کړي وو، خو د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې ځانګړو ځواکونو په دغه سیمه کې عملیات نه دي کړي. خلکو نن د وژل شوو کسانو جنازې چې ګمان کېږي دوه تنه ډریوران هم پکې شامل وو د والي دفتر مخې ته کېښودې او د انصاف غوښتنه یې وکړه. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
شل باندې 8 بجې دغه چاپه راغله د شپې او شروع یې وکړه، ډرې شروع کړې په خپل کور کې. دا زما ورور یې شهید کړ، نور هلکان یې له کوره ویستلي وو، د قاضي کور کې ویستلي وو، ماته یې برشو وهلي وو او نور دوله صبح جو پر دل خپل کور نه دته کور په 10 متره مزل د دنه نه تلم نه د تیارول لا نه د ډرول لا.
تیر میاش په جلال آباد کې د همدې قوې په لاس ته څلور ورونو لوژل ورستا اشرف غنی اجمنه کړی و چې نور به د شپې له خوا د 02 قوا په کورونو چاپین غورځي. له همدې عملو د امنیت ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزي هم استعفا وکړه. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو په خلاف په هوایي او ځمکني جنگ کې بل ترتیب 80% او 50% زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس له دوو استادو سره ملاقات کړی دی. د جمهوری ریاست په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې اشرف غنی پرون د چهارشنبې په ماښام په ارګ کې د دغو دوو امریکایي سناتورانو میرمن میګی حسن او کرس وان هولن سره په کتنه کې په امنیت، سولې او د پرمختیا وغږېدل. د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه وروسته کابل ته د یو امریکایي هیئت دا لومړی سفر دی.
د کابل بانک د تصفیه کمیټه وایي چې دغه بانک پخوانی پانګوال خلیل الله فیروزی چې د اختلاس په جرم په بند محکوم شو، له زندان نه خپل کور ته له انتقالېدو وروسته د خپلو پورونو یوه برخه ادا کړې. د کابل بانک د کمیټې مسؤلینو ویلي چې فیروزی د کابل بانک د تصفیه مدیریت ته 14 میلیونه ډالر تحویل کړي او 18 میلیونه نورې پیسې به همزر وسپاري. خلیل الله فیروزی چې په 1993 لمریز کال کې د اختلاس او تورو پیسو د کاروبار په جرم په 15 کاله بند محکوم شو، څه باندې 2 میاشتې مخکې د روغتیایي وضعیت د خرابوالي له امله له زندان نه کور ته انتقال شو.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان نیمایي وګړي له رواني ستونزو سره مخ دي او رنځ نه کړیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د وی پلاتن په اساس یوازې په 2013 کال کې په رواني ستونزو اخته 400 کسانو ځان وژنه کړې ده. پلاتن ښیي چې په دغو کسانو کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي. د امریکا روغتیا وزارت دا شمیر د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې اعلان کړ. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې د ځان وژنې د مخنیوي او هغو کسانو سره د مرستې لپاره یې په 15 کلن ستراتیژۍ کار کړی چې د رواني ستونزو نه سر ټکوي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د یوکرین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی نن د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د جولای په میاشت کې د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ سره د تلیفوني خبرو په وخت هغه نو دوکه شوی. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د همدغو تلیفوني خبرو پر بنیاد د ټرمپ د قانوني مخزې لپاره تحقیقات پیل کړي دي. ډیموکراتان وایي چې ټرمپ د یوکرین پر جمهور رئیس په ناجایزه توګه فشار وارد کړی او چې د ډیموکرات ګوند د یو مخکښ کاندید جو بایډن او د هغه د زوی د شخصي کاروبار په باب تحقیقات وکړي، که نن متحده ایالات به د میلیونو ډالر په بیه وسلې ورنه کړي. ښاغلی ټرمپ تحقیقات یو فریب ګڼلی دی او ویل
The whole thing is a scam. It's a fix.
دا یو فریب دی، دا ثابته ده. او موږ پرون یو لیک ولیکه چې ښایي د سترې محکمې په کچه په یوې لویې قضیې بدل شي او ډیر وخت به دوام وکړي. زه نه پوهیږم، خو دیموکراتان له جمهوریت غوښتونکي ګوند سره دومره بد او غیر منصفانه سلوک کوي چې باور پرې نشي کېدلی.
زیلنسکی وویل چې دی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په باب غونډه وکړه. ترکیه وایي چې دا عملیات د دوی په وینا تروریزم په ضد کېږي چې په سنجول شوي او مسؤولانه شکل سرته رسیږي، خو د سوریې کردانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کردانو د نسل کشۍ د مخنیوي لپاره ورسره نړیواله ټولنه مرسته وکړي. د ترکیې نه د برید توقع کېده، ځکه جمهور رئیس اردغان څو ځلې لوړه کړې وه چې غواړي کوردي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له سرحدي سیمونه لرې وشړي. د دې خبر نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اورو.
ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی که ترکی ځواکونه په سوریه کې ملکي وګړو او مذهبي اقلیتونو ته تاوان ورسوي د هغه ملک اقتصاد به د منځه یوسي. خو ولسمشر ټینګار وکړو چې امریکا باید د ترکانو او کردانو په اوږده لانجه کې ورګډ نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پی بی ایس سره په امریکه کې هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې امریکا په سوریه کې د پوځي عملیاتو لپاره ترکیې ته اجازه ورکړې وه. د سوریې له شمال نه رپورټونه وایي چې د ترکیې د چهارشنبې په بریدونو کې د دوو عیسایانو او ماشومانو په ګډون 100 تنه ملکي کسان وژل شوي دي. د کردستان د دیموکراتیک ګوند مشر مسعود برزانی په یو ټویټ کې ویلي چې د کردستان اوسیدونکو تل خپل حقونه تعقیب کړي او پېشمرګا ځواکونه داعش ته ماتې ورکړي او له ترهګرۍ په وړاندې ائتلاف اغېزناک و. د کردانو وینه تر پیسو او وسلو زیات ارزښت لري. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو بیان مصطفی بالی امریکا غږ ته وویل کردان به ان د امریکا د ملاتړ پرته هم جګړې ته دوام ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د تجارتي مذاکراتو بل روان نن د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 په واشنگتن کې پیل شو. د امریکایي هیئت مشر د تجارتي چارو استازي رابرټ لیټس او د خزانه وزیر سټیون موشن په غاړه وه. د چین د هیئت مشر د صدر اعظم د مرستیا لیو هی په غاړه وه. د سپینې ماڼۍ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې دواړو خواوزه رویسته هغه موضوعات مخ په وړاندې بوزي چې د مرستیالانو په کچه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی وو. په دې خبرو کې په جبر او زور د ټکنالوژۍ د انتقال، د انټلیکچوئل پراپرټي رایټس یا د مصنوعاتو د اصلي جوړونکو حقوق، خدمات، زراعت او ځینې غیر ګمرکي او د قوانین او ځینې غیر ګمرکي مسایل او د قوانینو عملي کول شامل دي. دواړو هیوادونو سږ کال په جولای کې د روسیې لپاره مذاکرات کړي، خو د نړۍ د دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ روانې شخړې د حل لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی.
خبرونه ته ادامه ورکو. شمالي کوریا تیر هفته په ستاکولم کې له امریکا سره د خپل ادمي پروګرام په باب د مذاکراتو له ناکامۍ وروسته نن د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې حوصله یې نوره ختمه شوې ده. شمالي کوریا په دې وروستیو وختونو کې یو لړ لمسوونکي آزموینې سرته رسولې دي. د سیاتل واشنگتن په ښار کې یو رباط د پیزا د پخولو دودیزه تجربه کار اشپزان چلنج کړي. دا ماشین د انسان د لاس لمرا سپراته د 12 انچ په پلان والی پیزا ګام په ګام پخای. دا ربات په سیاتل کې د ټکنالوژي د ډګر په یو نندارتون کې د لومړي ځل د پاره نندارې ته وړاندې شو. په دې ښار کې بیلابیل رستورانونه هڅه کوي چې په رقابتي ډګر کې د مشتریانو د جلبولو لپاره دې ته ورته له بیلو لارو چارو نه کار واخلي. دا ډول رباتونه د پیزې په نوم د فرانسې په یو شرکت او د اروپا په نورو ښارونو کې هم په کار اچول شوي دي.
او د 2019 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه اتریشي لیکوال او ادیب پیټر هندک ګټلې ده. تیر کال جایزه یو پولنډي لیکوال تورازو ګټلې وه. هر یو ته 9,00,000 $ نقد ورکول کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غ واشنگټن نو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مده امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندویان د کمیسون د اطلاعاتي مرکز پر سیستم باندې د هکرانو د بریدونو په اړه ضد او نقص څرګندونې کړې دي، خو له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د کمیسون پر سیستم باندې د بریدونو په اړه دوی ته هم معلومات رسیدلي او ټینګار کوي چې کمیسون باید د خپل اطلاعاتي مرکز د خوندیتوب په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ امریکا غا ته وویل چې هکرانو د کمیسون پر مرکزی سرور باندې سایبری بریدونه کړی دي، خو بریالي شوي نه دي چې سیستم ته زیان ورسوي. د ښاغلي ابراهیمی پر وینا د کمیسون سرور له لوړ امنیت څخه برخمن دی او د هکرانو بریدونه ور باندې هیڅ ډول اغیز نه ده کړی. هو بریدونه وو، موږ دره دولی نه شو. بریدونه شوي دي او خوندیتوب یې د دار ملوک شرکت مسؤلیت دی. موږ سره یې تفاهم کړی چې امنیت یې خوندي ساتي، نو امنیت یې تامین کړی دی، هیڅ ډول اغیز یې نه ده کړی. ښاغلي ابراهیمی وویل چې د هکرانو بریدونه د کمیسون د تخنیکي کارکوونکو لخوا په شا تمبول شوي دي، خو له دې څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون بل ویاند علي افتخاري د کمیسون پر مرکزی سرور باندې د هکرانو بریدونه رد کړل او ویل چې تر اوسه د دوی پر سیستم باندې هیڅ ډول سایبری برید نه دی شوی. هغه امریکا غته ویل
هیڅ ګونه حمله بلای سیستم مسورت نه گرفته و
هیڅ ډول برید زموږ پر سیستم نه دی شوی، او د دار ملک شرکت کارکونکو چې وس کابل ته راغلي دي د هماغه تفاهم او تړون له مخې دي چې کله د کار په بهیر کې سیستم روکیږي او لستون سره مخامخ کیږي دوی له تخنیکی پلول له موږ سره همکاري وکړي. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې پر خپل مرکزی سرور باندې سایبری بریدونه ردوي چې د درملوک آلمانی شرکت دوه انجینران په دې سرور کې د یو لړ ستونزو د لرې کولو او تخنیکی همکاریو لپاره کابل ته راغلي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د کمیسون پر سیستم باندې د بریدونو په اړه دوی ته هم معلومات رسیدلی دي. ښاغلي رشید ټینګار وکړ چې کمیسون باید خپل اطلاعاتي مرکز په جدي ډول خوندي وساتي.
معلومات انتقال پیدا مهم خلال وارد پر ماهیت تاثیر او کی
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ډاډ ورکړی چې د کمیسون سرور په پرمختللي ټکنالوژۍ سنبال دی او د سایبری بریدونو په وړاندې لوړ امنیتي تدابیر لري. په دې سیستم کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه ټول معلومات او ارقام ثبت کیږي چې د کمیسون د چارواکو پر وینا د 3 ولایتونو د رایو په اړه عمومي معلومات سیستم ته د پورته کولو لپاره چمتو شوي او تر اوسه یوازې د شاوخوا 15,000 رایو ورکوونکو بایومیټریک معلومات د سیستم ته پورته شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو افغان او امریکایي ځواکونو دواړو هوایي بریدونه زیات کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 6 هوایي بریدونه یې زیات کړي دي. دغه وزارت وایي چې په سلو کې 30 زیات هوایي عملیات د افغان ځواکونو لخوا په مستقل ډول ترسره کیږي. په دې باره کې به اوس د خبریال حکمت سروش رپورټ واوري. وروسته به د دفاع د وزارت د ویان روح الله احمدزی سره مرکه هم واوري.
په دې وروستیو میاشتو کې پر طالبانو د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. تیره میاشت وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو له لغوه کېدو سره وویل چې پر طالبانو یې تر بل هر وخت بریدونه زیات کړي، اوس د امریکا د هوایي ځواک شمیرې ښیي چې په 13 سپتمبر میاشت کې له 2010 کال وروسته تر ټولو زیات هوایي بریدونه کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله یې هوایي بریدونه 6% او ځمکني عملیات 50% زیات کړي.
عملیات های زمینی نزدیک به 100% یا بیشتر از 90% مستقلانه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی میشه. بیشتر از 70% حمله های هوایی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مستقلانه راه اندازی میکنند. در موارد خیلی محدود ممکن 30% یا بیشتر از 30% در جایی که ما ضرورت به کمک می داشته باشیم، نیروهای حمایت قاطع و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات های هوایی را اجرا می کنند.
نظامی شنون که وایی چه در افغان ځواکونو هوایی عملیات تر ډیره دقیق دی او له همدې عمله د جګړې په ډګر کې اغیزې هم زیات دي.
د هدف د پاره مهم شی چې دی تحلیل و تجزیه د کوردینات او د سواد تعینول دی. آیا هدف ورد که غلط دی؟ متاسفانه خارجی قوتو چې عملیات کوي د دې تحلیل و تجزیه زه چې فکر کوم زیات دقیق نه ده.
د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدا خبرونه هم ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالان وایي چې نړیواله ټولنه د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې پر شکیلو اړخونو فشار راوړي.
وسلوالو طالبانو هغه دفترونه چې هغه په قطر کې دي او هغه په نورو هیوادونو ورباندې تاثیر لري، هغوی ورشي ورته ووایي چې تاسو د ملکي خلکو له سیمو ملکي ځایونو خپل حضور کم کړئ یا ووځئ.
د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې ځانګړې تګلارې او د عملیاتو د څارنې لپاره کمیټې جوړې کړي. دغه وزارت وایي په هغه سیمو کې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې امکان وي پر طالبانو له بریدونو ډډه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت لخوا څخه د بریدونو د زیاتوالي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د آشنا تلویزیون همکاري شایستې سعادت لامی د دفاع وزارت د ویان روح الله احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې حکومت له یوې خوا هڅه کوي چې د خلکو او ادارې ترمنځ خلا ډکه سي او نن په الینګار کې هم دې ته ورته پیښه وسوه. تاسې د دې پیښو د مخنیوي دپاره خلکو ته څه دلایل لري؟
عام وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د دفاعي او امنیتي ځواکونو یا هم د دغو ارګانونو د ارشدترین منصوب څخه نیولې تر هغه ښکته ترین منصوب پورې دا موږ ته د کارونو په صدر کې دی او دا زموږ دپاره ډیر ارزښت لري. فلهذا دلته موږ اسلحه چې په اوږه یې ښیده د خپلو خلکو د دفاع په موخه مویي کېده. هېڅ داسې کوم دلیل شتون نه لري چې دوباره دغه میل د سلا د دوی د وژلو دپاره راوګرځو.
بلکل د دوی د دفاع دپاره بلکل امریکایي ځواکونو د یوناما رپورټ رد کړ سیب، خو ستاسو غبرګون هم خپور نشو. پرون د کړکیچ د نړیوال ګروپ غړي موږ ته ویل چې د یوناما رپورټ موثق دی او په نړیوالو معیارونو برابر. که څه هم هوایي بریدونه د طالبانو د ځپلو دپاره مهم ګڼل کېږي، نظامي تحلیلګر دا وایي، خو د ملکي تلفاتو مخه به څنګه ونیول شي صاحب؟
اول خو په عملیاتونو کې موږ تاسو ویلی چې اولینه موخه زموږ دا ده چې که چیرې هلته تروریستان هم ځای په ځای شوي وي او عام وګړو ته تلفات رسیږي، زموږ په هغه عملې کې موږ له هغه عملې نه لاس په سر کیږو او منصرف کیږو او هغه عمله نه اجرا کوو. ولی په ټوله کې که چیرې وګورو ځینې نړیوال بنسټونه او داسې تحقیقات چې ترسره کوي باید هر اړخیز اوسیږي، همه جانبه اوسیږي او د اسنادو شواهدو پر اساس اوسیږي. مثالونه داسې شته چې په ځینو مواردو کې مثلا بکوا ولسوالۍ کې کومه پیښه ترسره شوې وه یا هم عملیات ترسره شوي وو، هلته تروریستانو د ځان دپاره د مخدراتو کو د تولید کارخانې جوړې کړې وې او په دې کارخانو کې دوی کارګر استخدام شوي وو. کله چې عملیات ترسره کیږي طبیعي ده چې دلته هغه زیان چې دوی ته رسیږي ټول د دوی د ډلې کسان وو. اما په یو شکل باندې دې ته رنګ ورکول کیږي چې هلته عام وګړو ته هم تلفات رسېدلي ښیا موږ دا نه ردوو چې ځینو مواقعو کې چې هغه د پیښې سیمې ته عام وګړي نږدې اوسیږي هغوی ته هم هغه د پیښې چون حمله لږ ذره شدیده اوسیږي دوی ته هم زیان رسیږي. ولې په هغه سطحه باندې نه، دوی کېدای سي د مجروحینو په ډله کې اوسیږي. مثلا همداسې یو مورد موږ په بغلان ولایت کې درلود یا هم په ځینو نورو سیمو کې ځینې هغه برداشتونه داسې دي سعادت صاحب چې د مثال په ډول زه تاسو ته یو ژوندی مثال تاسو وایم. په یو سیمه کې طالبان راځي تجمع کوي او کله چې دوی له دغه سیمه نوځي نو دوی دومره ذلیل شوي دي، دومره د فشار لاندې راغلي، دومره خپل هغه روحیه او مخامخ جګړې توان لاس ورکړي چې دوی د ښځو له چادریو استفاده کوي. موږ سره خو دقیق کشفي راپور را سره یې چې دوی دښمنان دي،
اما کله چې
موږ بریتر سره کوو دوی له منځه ځي. دغه تصویرونه چې کمیسیون د حقوق بشر یا عام نور بنسټونو ته ځي، دوی دغه تصویر پر بنیاد باندې خپل فیصله کوي. وای تاسو عام وګړو ته تلفات رسولی دي،
رپورټونه هم تر سره کیږي. احمد زئی صاحب، دا ډیر موثق دی، یو اداره نه یو مؤسسه نه بلکې درې درې ادارې موږ پرون خبرې وکړې په دې اړه. خو زه بلې مسلې ته راځم. په دې نږدې وخت کې دا څوم ځل دی چې د کابل د ښار برېښنا پرې کیږي. د دې تاسیساتو د ساتلو لپاره څه نوي تدابیر تاسو نیولې دي ځکه خلک ډیر په عذاب شي؟
دقیقا دفاعي او امنیتي ځواکونه مالک سرنګ شتاسو درته ویلې د ملی مرافعو ساتونکي او همداراز د پرمختګ لپاره د فرصتونو برابرونکي دي، او دا د افغانستان د خلکو دښمنان دي، دا د طالبانو ډله ده او نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري نه غواړي چې افغانان په رڼایي کې ژوند وکړي او یا هم دوی پرمختګ ولري، بلکې دوی باعث د تیاری ګرځي او دوی هغه کسان دي چې د تیاری پیام راوړونکي دي. په لحاظ دې لپاره زموږ خاص پلانونه سته د برېښنال محترم شرکت سره، آمداراز د اوبو برېښنال محترم وزارت سره په همغږۍ د دې لپاره خاص تدابیر نیول شوي دي. ولې دلته یو څه د خلکو همکاري ته ضرورت شته چې خلک موږ سره ملتیا وکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په ما کړې دې رپورټ ته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اټکل کړی چې د استهزاء کولو پر سر به یې له دیموکراتانو سره شخړه په ستره محکمه کې ختمه سي. آیا ټرمپ غواړي چې د استهزاء مسله پر قضا حل کړي؟ په دې باره کې د رپورټ تفصیل د احمد شکیب دوست څخه واوري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د یو لیک لیکله او د لیک له طریقه به دغه مسله په ستره محکمه کې د قضا له طریقه حل کړي. د سې شنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبره وکړله چې همکاران به له کانګرس سره د استازو د مجلس له غړو سره به د استیزا کولو په بهیر کې مرسته ونه کړي. په همدې ترڅ کې د امریکا ولسمشر د یو شاګر له خولې راغلي دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې په جریان کې د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د هغه انتخاباتي سیال پر جو بایدن او د جو بایدن پر زوی هانټر بایدن باندې تحقیقات وکړي. جو بایدن هم تازه عکس العمل ښودلی دی او ویلي دي چې ټولې خبرې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ کړې دي د دې زمينه مسایده چې هغه باید استهزاء شي. راځي چې د دواړو خبرې واورو.
دا یو فریب دی، دا ثابته ده. او موږ پرون یو لیک ولیکه چې ښایي د سترې محکمې په کچه په یوې لویې قضیې بدل شي او ډېر وخت به دوام وکړي. زه نه پوهېږم، خو دیموکراتان له جمهوریت غوښتونکي ګوند سره دومره بد او غیر منصفانه سلوک کوي چې باور پرې نه شي کېدلی.
President Trump has in جمهور رئیس ټرمپ په خپل خبرو او په خپل اعمالو په خپل ځان متهم کړی دی. د عدالت په مخنیوي او د کانګرس له طاقت سره د همکارۍ په نه کولو هغه مخکله مخکې ځان محکوم کړی دی. د نړۍ او امریکایانو له نظره ډونالد ټرمپ له وظیفوي لوړې نه تیرې کړی دی او له ملت سره یې خیانت کړی او د مازولیدلو وړ اعمال یې ترسره کړی دی.
دلته د استازو د مجلس مشر په دې نظر ده چې کولس مشر ډونالد ټرمپ قضیه اوس محکمه طبیعي قضا تبیینو دا هم یو سرغړونه بلل کیږي. خود امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استدلال دا دی چې دیموکراتان باید مناسب سهم ورکړي جمهوریت غوښتونکو ته، لاغه ورسته به د دوی سره د ټولو مسایلو او طاقتو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
او د هم د دې خبرونه بروستي رپورت. د لوګر د مس عینک کان د لرغونو آثارو دره سپړنې سلګونو کاریګرو اعتصاب کړي او مسؤل دولتي چارواکي د خپل ستونزو په هواري کې پناغېړو تورن کړي دي. په دغه کان کې سباندې درې سوه پنځوس تنه کاریګر د لرغونو آثارو په سپړلو بوخت دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د لوګر د میساینک په کان کې د لرغونو آثارو پر اسپړنې بخت کاریګر پر مسؤلو دولتي چارواکو نیوکه لري چې ګنې په خپلو چارو کې د ناغېړیلو کبله د دوی د ستونزو حل ته پاملرنه نه کوي. دغو کاریګرو چې نن یې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ نیوکه لري او وایي چې د ګڼ شمېر کاریګرو معاشونه نه دي ورکړل شوي او د غرض د قرارداد مطابق ورته ټولې میاشتې کاري زمینه نه برابرېږي. دوی د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې که تر راتلونکي یکشنبې پورې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي اعتراضونه به پراخ او د کابل لوګر لویه لاره بلې ترافیکو پر مخ وتړي.
زموږ معاشات ورځنی دي. حساب دا قرارداد مو د یو کال وي، خو حال دا چې په یو میاشت کې د لس ورځو نه تر پنځه لس ورځو پورې کار کوو او نور بند شي. ترانسپورتي مشکلات هم لرو. د بعضې کارګرانو معاشات ورک دي او معلوم نه دي. مونږ غواړو چې معاشات مو رسمي شي. مونږ سره د شپږ میاشتو قرارداد کوي، حال دا چې یا یوه میاشت یا دوه میاشتې کېږي نور بند شي.
د لوګر د میساینک په کان کې تر 350 زیات کارګر د لرغونو آثارو پر اسپړلو بوخت دي. نړیوال بانک د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لورې هر یوه کارګر ته د ورځې 350 افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې د ریاست نظر هم واخلو، مګر لوبیا بیا هڅو سره سره مو د دغه ادارې له رئیس نوراغا نوري سره تلیفوني اړیکه روخ نه شوه. په ورته وخت کې د لوګر دیوالي ویاندې دارلونګ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو کارګرو ستونزې ولایت مقام یاداخت او د حل په خاطر یې د اطلاعاتو او کلتور له وزارت سره شریکې کړې هم دي.
لوګر ولایت رهبری د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره نیغ په نیغه اړیکه ونیوله او له هغوی سره یې پریکړه دغه وکړه چې راتلونکي یک شنبې په ورځ به په لوګر ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځینې استازي هم راځي او په دغه ولایت کې به د دوی د ستونزو د حل په موخه یوه ګډه ناسته کوي او ژر تر ژره به دغې ستونزې ته یوه د حل لاره مومي.
د میساینک په کان کې د څو کلونو راهیسې په فني توګه د لرغونو آثارو د راسپړلو لړۍ روانه ده. تقریبا هر ورځ په دغه کان کې تر 200 زیاتې سکې، غمی او یو شمیر نور تاریخي آثار رابرسیره کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د څو خبرونو وړاندې کی ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو قواوو په عملیاتو کې درې کسه ملکیان وژل شوي دي. دغه عملیات د 02 قوې کړي دي. خلکو د وژل شوو کسانو جنازې چې ګمان کېږي دوه تنه ډرایوران هم پکې شامل وو د والي دفتر مخې ته راوړل او د انصاف غوښتنه یې وکړه. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د طالبانو په خلاف په هوایي او ځمکني جنګ کې بل ترتیب 80% او 50% زیاتوالی راغلی دی. د کابل بانک د تصفیې کمیټه وایي چې دغه بانک پخواني پانګوال خلیل الله فیروزی چې د اختلاس په جرم په بند محکوم شوی او له زندان خپل کور ته له انتقالېدو وروسته د خپلو پورونو یوه برخه پرې کړې ده. فیروزی په 1993 لمریز کال کې د اختلاس او تورو پیسو د کاروبار په جرم په 15 کاله حبس محکوم شوی او دوه میاشتې مخکې د روغتیايي وضعیت په سبب کور ته انتقال شو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان سم نیمای وګړي له رواني ستونزو نه رنجیږي او په زیاتره مواردو کې ځینې کسان خودکشي کوي. د روغتیا وزارت د تازه پلټنې په اساس یوازې په 2013 میلادي کال کې 400 کسان خپل ځانونه وژل. د روغتیا وزارت دا شمیرنه د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمات په مناسبت چې په کابل کې ولمانځل شو خبره کړې. شمالي کوریا تیر هفته په سټاکهولم کې له امریکا سره د اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو له ناکامۍ نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې حوصله نوره پای ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په باب غونډه وکړه. ترکیې ویلي چې د عملیاتو دوی په وینا د ټریزم په ضد کېږي او سنجول شوي دي، خو د سوریې کردان غوښتنه کړې چې په سیمه کې دي د کردانو د نسل کشۍ په خاطر نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی دوه نږدې انډیوالان د مالی قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیانی دغو کسانو ته دنده سپارلې وه چې په یوکران کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او د هغه د زوی د شخصي کاروبار په باب پلټنې وکړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي.